کولو زه محبوب شاه محبوب هر کله کوم د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کونړ کې د کوزی پښتونخوا په ویر له جوړ شوی مشایری راپور برابر کړي.
زه د رپ کوټه په کابل او پیښور یم، تا ته دهشتګر یم.
په هنر جاج کې د روزګان ولایت د تاریخي، فرهنګي او ادبي حیثیت جاج اخلو.
صدمه رسیږي او د بیا رغونې په اړه باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي، موږ ته بودیجه راکړي.
فنکار برخه کې د کوزی پښتونخوا له وتلي شاعر بخت زاده د دانش سره د هغه په شاعری غږیږو.
ستا په غږ کې يم څه پوښتې چې څنګه يم پروت په شمه پتنګ څنګه وي داسې يم نو.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه وفادار پړانګ واوري.
لمانځه ته ودرېدم، له ویرې مې د پړانګ لوري قبله وګرځوله او یو بیروه لمونځ مې ادا کړ.
په ادب جام کې د حلیمې خټک د ژوندانه احوال بیانو.
روایت کا چې بی بی حلیمه عالمه فاضله او عارفه ښځه وه او د خپل رور عبدالقادر په کومک
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی ورسته سرود واوري.
غیګه ډکه د زرینی له جانان ده، دا شیبه ورته ژوند ښکلی پر جهان ده، پهلوان نه مرمرینې مټې تاوي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
نه یې وینې که په کست کوې شیطانه منافقه، نه یې وینې که په کست کوې شیطانه منافقه، زه مړ کېږم ته چپ یې مسلمانه منافقه. او زه انسان نه یم که ستا په بشري حقوق کې پات دی، زه انسان نه یم که ستا په بشري حقوق کې پات دی، بل انسان ګڼې ما نه ګڼې انسانه منافقه. او د ځوانانو
دا د یو ځواني مرګ قوم پاله او ریالیس شاعر غږ دی چې د تل لپاره ټپ شو. ارمان لوڼی چې اصل نوم یې محمد ابراهیم ارمان و، د بلوچستان د زیارت زلې په سنځاوي سیمه کې پیدا شوی و. ارمان لومړنۍ زده کړې په سنځاوي کې کړې وې او وروسته یې په پښتو ادبیاتو کې د بلوچستان له پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه زده کړې وکړې. هغه د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن تر ازموینې وروسته د بلوچستان په کالج سیکشن کې د پښتو ادب استاد وټاکل شو. نوموړی اول په سنځاوي زیارت او وروسته په موساخیل او اوس بیا د کوټي ښار په ډیګری کالج کې د پښتو ادب درسونه ورکول. له دې سره سره په ادبي غونډو کې هم فعال و او د شعر او شاعرۍ سره یې مینه درلوده. د مترقي لیکوال تنظیم غړی هم و او په دغه لړ کې به یې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشتو بیلابیلو سیمو ته د ادبي غونډو لپاره سفرونه هم کول او له پښتو ژبې سره یې ډیره بې کچې مینه درلوده. اروخات په خپلو ادبي لیکونو او شاعرۍ کې د پښتنو د یو ځایوالي فکر وړاندې کړي او په صغر دی ویلي چې پښتانه محکوم دي او باید خپل حقوق ترلاسه کړي. هغه په خپل شاعرۍ کې پښتنه کړي چې زه ولې وژل کېږم او د پښتنو د ګناه پښتنه هم کړي. هغه د یو لوست یو باسواد ځوان په توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیتوب هم لاره او د دغه غورځنګ په ټولو غونډو کې له خپلې خور وړانګې لوڼۍ سره یو ځای فعال ونډه لرله. نوموړی پښتون شاعر او ادیب د فبروري په دویمه د بلوچستان په لورلایي سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو څلور ورځني پرلت ته ورغلی و چې د پولیسو له لورې ووژل شو. د ازادي رادیوي مجلې دا غنه د پښتو ژبې او ادب او پښتون قام د دغه ځوان خدمتګار ارمان لوړی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
لندن کې د افغانستان د تاریخ مطالعاتو مرکز پرانیستل شو. د هواد بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ادری زمان د هواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې په ویاړ په لندن ښار کې د افغانستان د تاریخ مطالعاتو مرکز پرانیست. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین د دغه شان مرکزونو پرانیستل ارزښتناک وباله او په هواد کې د روانو سیاسي حالاتو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د جمهوري ریاست د انتخابات په باب د غونډې برخوالو ته هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. د افغانستان د نوي انځورګرۍ هنر مخکښ هنرمند یوسف کوهزاد وفات شو. کوهزاد د غلام محمد میمنګي د نګارستان بنسټ ایښودونکی و چې د 33 کلنۍ په عمر د مهاجرت په نړۍ امریکا کې په حق ورسید. کوهزاد په هند، امریکا، ایټالیا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د افغانستان د هنرونو په معرفي کولو کې فعال رول ولوباوه. لکهزات څخه جلوه های زیبایی در هنر خدا زیبایی را آفرید مروارید های سیاه او شیری ټولګو په ګډون یو شمیر اثر پاتې دي سربیره پر دې د یو شمیر داستانونه هم د وخت په خبرونو کې چاپ او خپره شوې دي کهزات خپل هنري ژوندانه په بهیر کې څو ادبي جایزې هم ترلاسه کړې دي د مصر په موزیم کې د افغانستان لرغونی دروازه د مصر هواد قاهره ښار د اسلامي هنر په موزیم کې د افغانستان هواد له مرمر څخه جوړه شوی هغه دروازه هم کې هودل شوی چې له هندستان هواد څخه دغه هواد ته وړل شوی ده په دغه موزیم کې په 4200 بیلابیل لرغونو آثارو سربیره څه د پاسه 3000 هغه توکي او ډالۍ هم هودل شوی چې د نړۍ د بیلابیل هوادونو لخوا دغه موزیم ته ډالۍ شوی دي د قاهره ښار د اسلامي هنر د موزیم مسول له موزیم څخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري او ورسره تللی ټیم ته دغه موزیم د لیدنې پر مهال وویل چې دغه دروازه د افغانستان د پاچا غازی امان الله خان لخوا په 1928 میلادي کال کې د اسلامي هنر موزیم ته ډالۍ شوې وه پوهان محمد رسول باوري وویل چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم ورته دروازه شته چې لرغونتیای د امیر عبدالرحمن خان دورې ته رسیږي ویل کیږي له مرمرو څخه جوړه شوې دغه دروازه د غازی شاه امان الله خان په دوره کې لومړی هند او له هند څخه بیا مصر ته لیږدول شوې ده
د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو په هیواد او کوزه پښتونخوا کې د روانو حالاتو په اړه مشاعره وکړه شاعرانو په کوزه پښتونخوا کې پر پښتنو کېدونکې ظلم وغنده زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعرې ته ورغله او ترې راپور برابر کړی
د کونړ تکړه او خوږجب شاعر کاتب شاه کاتب وای پښتون قوم تل د نور لخوا جنگ ته هڅول شوی او کله چې د پردیو مقصد پوره شوی نو بیا یې پرې د دهشتګرد او ورانکاری نومیخه او د همدې په وسیله وژلې ټپی کړي او بې کوره کړي دي
دا زما ګناه ده چې پښتون یم او نر یم تا ته ترهګر یم مرمه قتل کېږم کلر یم کبر یم تا ته دهشتګر یم خور او رور مې وژنم د سرونو سوداګر یم تا ته دهشتګر یم باز یم اصیل یم حکومت په ما کارغان کوي لوبه په افغان کوي څو پردی راغلی اوس داوی د خراسان کوي لوبه په افغان کوي توره می کار نه کوي خیرات غواړم سوالګری ما تا ته دهشتګری ما څو بستا غلامی املاس او خو کې به زنجیر ساتم طالب کشمیر ساتم زده رپ کوټه په کابل او پیښور یما تا ته دهشتګری ما
عبدالوارث سیرت هم د پښتنو د روانو بې اتفاقۍ او اختلافاتو په تنګ شوه او پښتون قوم ته د پیغور په ژبه وایي
نو پټو پک د خپل نور مریاغي افغانا نشر میږي چې د خور سر دی سر تور شي کنړی دا من ژوند ته خوشالی گی نو پما د حمد سول تا در خورشی نو د کاتب پزړو کې د غایو ارمان دې چې افغان د بل افغان سکنې ورور شي
تنزیه شاعر سایم رمضان په هیواد کې د سولې رواني هڅې په خپل شعر کې داسې رانغاړلې دي
رحم کوا که بی طول وکڑی بد با وکڑی که پخپل سر خبر طول وکڑی بد با وکڑی وی طالب لالی و امریکی بابو زده دوستی ده که اوس همده تا با بابو لوکڑی بد با وکڑی دا سول نده داد نوی جنگ تابینی ولدی مشرا که دغه ډول سول وکڑی بد با وکړی ملګرو زړه می پړسولې ده وګدو خبرو هم دینا کسو نا مسنګو او کګو خبرو نن سبا هر سړی د من غرګینه تغو باسي هر ځای جوړ شوی ګرده میز د تاو دو خبرو
افغانان له وسلوالو طالبانو او حکومت غواړي چې یو بل سره خبرو تکینی خپل شتستونز د وروري په فضا کې حل کړي او دواړه خواوي داسې حالات رامنځته کړي چې په سنگرونو کې یو بل ته ګوت په ماشا ناست ورونه ټوپک په ځمکه کېږدي پر یو بل د ډز کولو پر ځای یو بل ته غاړي ورکړي مرور خپلو کورونو او کلي ته راشي او د دیوران ویجاړ هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ګډه ونډه واخلي.
اروزګان یا روزګان یو له هغو لرغونو ولایتو څخه دی چې د تاریخ په اوږدو کې د تړاکونو سربیره پرې ګڼې تاریخي واکمنۍ هم تیرې شوې دي. دا چې اروزګان ته روزګان ولې وایي، د دغې سیمې تاریخي او فرهنګي حیثیت څه دی؟ پاړی زموږ همکار شریف الله شرافت د دغه ولایت فرهنګي، تاریخي او ادبي حیثیت ته کتنه کړې.
هنر جاج
اروزګان ولایت چې پر اروزګان او یا هم په اروزګان هم یادیږي، د افغانستان په سویل کې پروت هغه لرغونی او غرنی ولایت دی چې د تاریخي لرغونتیا او سربیره فرهنګي ابیدی هم د یادولو وړ دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د برخې معین پوهان محمد رسول باوري په خپل کتاب کې اروزګان لیکي چې د اروزګان ولایت نوم د علي حکمرانۍ له مهاله پاتې دی. دالی حکمرانی لومړنی مرکز وسنی خاص روزګان ولسوالی و. په افغانستان کې د 1420 هجری لمریز کال اداري ویش لمخي د روزګان ولایت علي حکمرانی دی ولایت نوم ورکړل شو او پر هغه حکمرانی د یو شمیر نوی اداري واحدونو د زیاتېدو د یو شمیر نورو د لری کېدو ترڅنګ ترینکوټ هم د روزګان د مرکز په توګه یاد کړ. تر هغې پریکړې یو کال وروسته په 1420 هجری لمریز کال کې د دې ولایت چارې په ترینکوټ کې پیل شوې. په دې ډول اداري چارواکو د ولایت نوم اروزګان او د پخواني علي حکمرانۍ مرکز یې د خاص اروزګان په نوم ومني چې تر اوسه هم په اداري چارو کې مراعات او کارول کېږي. په داسې حال کې چې د اروزګان د نوم سره د خاص کلمه نښلول یوازې کومه بله موخه نه لري. د خاص کلمه یوازې د ولایت د نوم او د هغې اداري واحد ترمنځ د بیلتون او د تفکیک په نیت معمول وګرځول شوه. اروزګان پخوا د اروکوزیا لرغوني سیمه پورې تړاو درلودی. له میلاد څخه د مقدوني سکندر لخوا کنټرولېده. د وخت په تیریدو سره شوکا هم واکمني پرې کړې ده. په اومه پیړۍ کې کله چې عرب افغانستان ته د اسلام د خپرېدو او دعوت په مخه راغله، نو لومړی د زومبلیانو او سپاریانو لخوا کنټرولېده. بیا په نمه پیړۍ کې غزنویانو، غوریانو او منګولیانو هم پرې واکمني کړې دي. په اولسمه پیړۍ کې په کندهار او شاوخوا سیمو کې واکمني پیل کړه. کله چې احمد شاه دراني په افغانستان کې واکمني پیل کړه، نو اروزګان لومړنۍ سیمه وه چې د هغه د امپراتورۍ په ساحه ورګډه کړی شوه. خو په 2001 زیږدیز کال کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنګېدو په وروستیو کې ولسمشر حمید کرزی له خپلو پلویانو سره دې ولایت ته راغلی او له دې ځای بیا د یو شمیر جهادي او قومي مشرانو په ملتیا کابل ته روان شو. د اروزګان ډیر اوسیدونکي اوس هم د پخوا په پیر خپل دود او کلتور لري. په ځانګړې توګه د لباس او لنګوټې یا بګړۍ د تړلو دود چې ډیرې ټینګ ساتلی او اوس هم په خورا ویاړ او دا ډول دود او کلتور مخ ته وړي. د اروزګان ولایت په مرکز او هر ولسوالۍ کې د تاریخي ودانیو داسې نښې نښانې او بیلګې شته چې په هره برخه کې د څېړنو او پلټنو لپاره د ځانګړي پوهنیزو پروژو په توګه د څېړلو او پلټلو ارزښت لري. له بده مرغه تر اوسه اروزګان ولایت ته د تاریخ، څېړنو او لرغونو پلټنو له اړخه هیڅ پام هم نه دی شوی. د اروزګان ولایت جغرافیایي موقعیت د شک پرته دا څرګندوي چې په تیرو زمانو کې د سیاسي، اقتصادي او نظامي پلوو ځانګړي دریځ درلودی او ساتلې دي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو او کلتور برخي امیر غلام نبی الفتوای دغه ولایت کې د پخوا په پیر تر 200 پورې بیلابیل ډول تاریخي ځایونه شته او دی راجستر کړي چې له ټولګي یو هم د جهراوت ولسوالۍ کې د سلیمان تخ بابا غر، کافر کلا، کلای مرچا، شهیدر بابا او داسې نور. سلیمان تخ د جهراوت په ولسوالۍ کې تروریستي سیمه ده. د سلیمان تخ غر د مرکز ترینکوټ او جهراوت ولسوالۍ د لوی لارې ترڅنګ پروت دی. سلیمان تخ غر د جهراوت ولسوالۍ جنوب لوري ته پروت دی. دا غر د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ لوري ته هم سرحد لري. دغه غر ته ځکه د سلیمان تخ غر وایي چې دلته د دې غره په سر کې د سلیمان تخ پیغمبر تخت کښېنول شوی دی. په کوم ځای کې چې د سلیمان پیغمبر تخت کښېنول شوی دی، هغه ځای یو پراخه میدان لري. هلته یو زیارت هم جوړ شوی. دي د غره په لمن یا لاندنی برخه کې د کټسر بابا په نوم زیارت هم شته چې هلته خلک د ځینو امراضو او همدا راز د میلې کولو په خاطر هم ورځي د دې غره لمن یو ځنګل ته ورته دریاباغ هم لري چې هلته د بادامو ونې زیاتې او نورې ونې هم شته دا غره ډیر ښه اوبه لري هلته دوې د اوبو چینې هم شته یوه یې د غره په نیمایي برخه کې د چې اوس یې اوبه وچ شوي خو دوهمه یې د غره په لمن کې پرته ده چې اوس هم رڼې اوبه لري او دا اوبه یې شاوخوا تر 25 جریبې پورې ځمکه خړوبولی سي د جهراوت ولسوالۍ کې هر کال د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره هم جوړیږي کاپیر کلا د اروزګان ولایت د مهرآباد په سیمه کښې د ترینکوټ سیند غاړې ته نږدې موقعیت لري چې د لرغونې کلا څنګ ته د خاص اروزګان ولسوالۍ لویه لاره هم غځېدلې ده دغه کلا چې پخوانی تاریخ لري دغه کلا کې د بهرنی هیوادونو نظامي پوځیان اوسېدل دا لرغونې کلا د یو لوی غونډۍ په سر ده چې یو غر ته ورته ده د ډبرو دیوالونه د یو بل سره تړلي او د ډیرو برجونو ځینې آثار هم په کښې کې لیدل کیږي دغه کلا په سر کې ځینې سرپټ اتاقونه هم لري د کلا له سره یو تونل هم شته چې د کلا د سره څخه بیا د ترینکوټ تر سیند پورې غځېدلی چې اوږدوالی یې تر 200 متره پورې رسیږي د دې تونل څخه بهرنیانو د اوبو اکمالات کولی او تونل په پخو خښتو جوړ سوی دی دې کلا ته ځکه کافر کلا وایي چې دلته بهرنیان یا کافران اوسېدل کلا مورچا ترکیبي نوم دی کلا د لوی کور یا پراخ یا ویلۍ په معنا او مورچل بیا پښتو ژبې ته مورچل ته نږدې کلمه ده چې د اسکرکوټ او یا هم دفاعي سنګرونو معنا ورکوي هلته د جوړو شویو مورچلو دیوالونه د پخو خټو څخه جوړ شوي دي د کورونو لپاره د خټو زیات اړول راړول تر پښو لاندې ویلې کول او ګډول داسې حالات ته رسېږي چې په موقع کارولو وروسته یې مقاومت ډیر زیات وي د دې خټو سره ځینې نور مواد لکه وچ پروړه او نور مواد هم ګډ شوي چې ورته پخې خټې وایي الفت وایي د تیرو څو لسیزو جګړو له امله دغه تاریخي ابداتو ته ځانګړې پاملرنه نه ده شوې خو وایي چې دا د ټولو دنده ده چې د تاریخي او کلتوري ابداتو ساتنه کې مرسته وکړي په اروزګان کې نه یوازې کلتوري او تاریخي ابدات شته بلکې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د سرو زرو تر څنګ د مالګې او ګچ کانونه هم شته که پاملرنه ورته وسي او لاسرسی ورته اسانه سي نو دا ولایت به ډیر پرې غني سي د دې ولایت د کلتور په برخه کې ښاغلی الفت وایي چې اروزګانیان تر ډیره خپل پخوانی کلتور پالي او دوی هم هڅه کوي چې کلتور را ژوندی کړي چې د اقتصادي اړخه ګټور او د خلکو خوښۍ په کښې کې زیاتې وي په دغه ولایت کې هر کال ژمی خلک پسونه حلالوي او غوښې یې وچوي او دا وچ شوي غوښې بیا د پسرلي موسم تر راتګه پورې استفاده کوي دا نو بیا یو پخوانی کلتور دی چې دغلته یې تر ډیره خلک ترسره کوي دا چې ولې اروزګان کې تاریخي سیمو او ابداتو ته پاملرنه نه ده سوې او د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي په دې اړوند د کلتور برخې مسؤول ښاغلی الفت وایي چې څو ځلې له خپل اړوند وزارت سره دا ستونزې شریکې کړي خو ګټه یې نه ده کړې ځکه دغه ولایت کې تاریخي سیمې داسې ناامنو سیمو کې دي که ورغول سي نو د ویجاړېدو ویره یې بیا زیاته ده
موږ د خپل وزارت لوړ مقاماتو سره دا خبره شریکه کړې ده چې زموږ تاریخي او باستاني اثار چې دي هغه ته صدمه رسېږي او د هغو د بیا رغونې په هکله باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي موږ ته بودیجه یې راکړي او هغوی بیا په جواب کښې راته ویلي دي چې که چیرې د امن په سیمو کې او بیا وروسته یې ساتنه کېدلی سي نو موږ به تاسو ته بودیجه درته منظوره کړو هغه اثارو به ورغوئ او که چیرې په امنیت ساحه کې نه وي او هغه مصارف بې ځایه سي نو به د دغه څخه ډډه وکړو
په دغه ولایت کې لیکوالان پیاوړي شاعران نقاشان او نور پني شخصیتونه هم شته خو هغوی ته د نه پاملرنې له امله هر څه په خپل ځای پاتې دي او لیکنې او شاعري او نقاشي تر خاورو لاندې کړي دي مدني فعال جاوید احمد خپلواک بیا وایي د اوسني واکمن نظام په ګډون نورو حکومتونو هم د اروزګان تاریخي ځایونو او مهمو ارزښتناکو کانونو ته پام نه دی کړی چې اوس هم د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې یو ډول ښکلې تراش شوې ډبره او سره زر د پاکستاني انجینرانو لخوا په خپل سر شل کیږي او وړل کیږي چې دې برخې ته دې دولت خاصه پاملرنه وکړي خپلواک زیاتوي چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وخت حکمرانانو یوه کلا جوړه کړې چې ورته پولاد کلا ویل کیږي او خټې په شیدو لمدې شوي او بیا پرې دا کلا جوړه شوې چې حکومت یې په اړوند معلومات نه لري
موږ معدنیات په خاص روزګان ولسوالۍ کې موږ معدنونه د بلورین لرو چې قسم تراش شوي ډبرې دي دا د اوس دښمن وړي په خلاصه شای وړي هلته خیمې ورته دروي د پاکستاني انجینرانو ورته راغلي دي په خاص روزګان کې دا وړل کېږي همدارنګه زموږ ټولې تاریخي سیمې د ګواښ سره مخ دي ځکه د دښمن په لاس کې دي
د اورزګانی وسیدونکو د کلتور پاړوند شاغلی خپلواک وای چې د دې ولایت وسیدونکو تر اوسه لا هم خپل هغه پخوانی کلتور ساتلی دی. د پخوانی دود او کلتور ساتل تر اوسنی هغو د اقتصاد له نظره ښه یادیږي، ځکه هغه لګښتونه چې پخوا به خلکو د دودونو او نورو خوشیو پر مهال کول تر اوسنیو لګښتونو خورا لږ او کم و. د خپلواک په خبره د پخوانیو دودونو راژوندي کول مو له فقر او بېوزلۍ ژغوري او تر څنګ یې د کلتور ژغورنې یوه هڅه ده.
که چیرې موږ هغه پخوانی کلتور بیا ژوندی کړو، ډېر به شي، خلکو ته به هم اقتصادي تمام شي. پېغلې به هم د ډېرو کلو پر کورونو نقشې وي، د پلار پر کور باندې. همدارنګه ځوان به موږ دې ته نه مجبورېږي چې دوی ځي ایران ته، هلته مهاجرتونه کوي، یا هم په یونان کې د تور اوبو کې غرق کېږي، او یا هم دلته نشرو ته مخه کوي. نو په دې حساب به ډېر ښه تمام شي چې موږ هغه پخوانی کلتور راژوندی کړو.
یو بل ورزګانی فعال ځوان دغه ولایت کې تاریخي ابدات ته په اشاره سره وای، په دغه ولایت کې خورا پخوانی ارزښت لرونکي سیمې شته. کچیرې پاملرنه ورته وسي نو ډیر شمیر سیلانیان به ورته راسي او عاید به یې هم شوي. توریالی صحیح وایي، وروستیو څو لسیزو کې جګړو تاریخي سیمې او ابدات زیانمن کړي چې حکومتي مسؤلین دې ورته پاملرنه وکړي. ولایت مقامنی چې تیرو څو لسیزو کې دغه ولایت کې تاریخي او کلتوري ابداتو ته پام نه دی سوی، چې لامل یې هم کورنۍ جګړې دي. د اورزګان مرستیال والی عطاولا فضلي وایي، دغه ولایت کې د عامه پوهاوي نشتوالی او د تاریخي ځایونو اړوند د دې ولایت د اوسیدونکو ناخبري د هغه لویو لاملونو څخه دي چې دغلته شتون لري.
خدا د تقریبا د جنگونو په وجه باندې دا اکثره ټول تقریبا ټول چې دي دا ویجاړ شوي دي. دا فرهنګي او میراثونه چې دي دا اکثره د دولت د حکومت نه ملګوتي ساحه کې دي، د طالبانو ساحه ده، او طالبان هم په فکري لحاظ باندې یا په عقیدوي لحاظ باندې ډېر د دې سره جوړ هم نه دي چې دا بېرته ورغول شي. یا تر اوسه پورې موږ په دې کې هغوی سره خبره هم نه ده کړې، خو دغو نه پوهېږو چې هغوی زړه ورته نښه کوي.
مرستیال والی وایي، په تېرو څو لسیزو کې دغه ولایت ته داسې لرغونپوهان او د تاریخ ابداتو پېژندونکي نه دي راغلي چې دغلته تاریخي سیمې په نښه کړي او د پېژندلو لپاره یې کار وسي. نوموړي وایي، هڅې روانې دي چې د امنیتي ساحو له پراخېدو سره تاریخي ابداتو او سیمو ته کار وسي او د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پیاوړي سي. نوموړي وایي، هیلې سته چې د امنیتي ساحو له پراخېدو سره به له اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه اورزګان ته د تاریخي سیمو او ابداتو د څېړنو برخې ته لرغونپوهان راوستل شي، څو دغلته شته تاریخي سیمو او ابداتو ته د ارزښت او تاریخي اقداماتو په اړوند څېړنې وسي.
بختزاده دانش د کوزی پښتونخوا هغه شاعر دی چې په دې ورسوي کې ګڼ شمیر ځوانان شاعري خوښوي. هغه په خپل شعر کې له تریخ ریالیزم کار اخیستی، له ځانه نیولې آن پر ټولنې هم نیوکه کړې. همدا ده چې شعر یې مینوال پیدا کړي او ګڼ ځوانان یې خوښوي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق د هغه په شعر خبرې کړي.
فنکار
تاسو په شیرین پدیر کې په شیرین ګل یونیورسيټي کې په انګلیش درس او تدریس دا دنده پر مخ وړئ، نو د انګلیش درس او تدریس سره تاسو پښتو شاعري ته څنګه مخه کړه؟
خبره دا ده چې انګریزي ما ویلې ده، خو اخو لکه زما د ډوډۍ د ګټلو ذریعه ده کنه، سب ویل نو دغه مې ویلي دو. بل دا چې پښتو خدا ده چې دا زما مور ده، پښتو ژبه دا زما مور ده، او په دې ژبه کې زه خوب وینم. نو په کومه ژبه کې چې سړی خوب وینم، په هغه ژبه کې په کار ده چې سړی شعر ودګي، نو ځکه زه پښتو کې شاعري.
د شاعرۍ د پیلولو مخکې مو آیا تاسو زاړه یا کلاسیک شاعران مطالعه کړي وو، یا د کوم داسې شاعر نه تاسو اغېزمن وئ؟
د شاعرۍ د باقاعده پیل نه مخکې ما خو داسې کلاسیک ډېر په هغه وخت کې نه وو دوستي، خو داسې وو چې ما به د وړوکوالي نه زما د شعر شاعرۍ سره د سندرو سره مینه وه. دا خبره زه اکثره پاره مرکه کې کوم، استاد شاه ولي الله ډېر زیات عمر ورکي، ما به هغه د هغه سندرې اورېدې، د هغه په دې آواز کې او د هغه په موسیقۍ کې داسې عجیبه غونته کې کیف و، داسې عجیبه غونته اثر یې لاره چې دغه سازونه، دغه دغه لفظونه، دغه هغه سندرې دا به ما پکې دننه پخېدې. نو دا غینه زه ډیر متاثر وم، دغه مې ډیر لوستې دي، ډیر مې اورېدلې دي، دغه هغه مې ډیر زیات اورېدلې دي. نه علاوه بیا وروسته چې کله بیا کالج ته لاړم نو بیا مې دغه کلاسیکي ادب هم لوستې دي.
دانش صاحب، په پښتو شاعرۍ کې عرفاني او نشنلستي افکار کارونه پخوا ډېره کمه وه، تاسو څنګه دغه سبک ته پام واړو؟
یار که تاسو سوچو کې به تیرې دوه لسیزو کې، یا خاص کر تیرې چې کوم لسیزه ده، په دې کې د حالات داسې شو حالات پخپل و شاعری چې کوم د شعر دا خو د معاشره هنداره ده په معاشره کې چې څه کیږي د شاعر په شعر کې دغه انعکاس کیږي حالات داسې جوړ شو چې بیا به خامخا دغه نیشنلیزم دغه اپروچ به خامخا کاروي نو حالاتو داسې خبره جوړه کړه.
د سره سره ستاسو په نظمونو شعرونو کې عرفاني رنګ هم ډېر زیات دی د دې څه وجه کېدای شي
بس دا خو دې ګوره زه سره شعوري هڅه ماننده کړې خو دغه شعر دی چې دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه دا کیسه ګورې د بره د باچا شپږ جانه ما کله پین دې بره قلم نه دی راغستی چې یار زه سوچ وکړم او زه څه ولیکم بس دا کیږي لکه اکثر ما لیکلی هم نه نو بیا راته وروسته پته ولیکي چې دا ما څه ولیکل یا مې څه وویل.
د چا عرفاني او نیشنلستي افکارو در باندې اغېز کړی چا نه متاثر وي په دې لړ کې؟
یار زه داسې خو خاص د چا نه نه یم متاثره بس دې معاشرې نه متاثره کېږم دا کم مالات دي که نه چې دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي نو دا پښتنه وینه چې بهیږي دا چې وینې نو خامخا سر خو کیږي.
دانش صاحب د شعر د لیکلو پر مهال قالب ته پام کوئ که ښه مفکوره په نظر کې نیسئ؟
نه زه فن چې د فن په نیمګړتیا باندې مې پوه یم جانانه خو خیال چې زورور چې چاپاره نه اوږده شي
ډېر ښه
زه د مفکرې زیات دغه کوم که نه
د مفکرې پلوي ډېره زیاته د شعر په ژبه تاسو پښتنو ته لر او بر پښتنو ته څه غواړئ څه پیغام ورسوئ؟
زما هغه زما یو غزل مات رایادېږي چې زما شعر زما پیغام دی او خام دی او جی مینه ده الهام دی او خام دی دغه سر دی دا پښتون دی دغه سر دی دا تنه ده دا پښتون دی او جی بالکل قتل عام دی او خام دی. زه کوشش کوم چې د شعر په ژبه باندې خپل ولس د موجوده حالاتو نه خبر کړم د هغې د تاریخ نه خبر کړم د هغې د کلتور نه خبر کړم او په دې باندې مجبوره کړم چې مونږ خپل تاریخ ولولو مونږ خپل کلتور خپل کو د هغې نه ځان خبر کو او بیا چې زمونږ خلاف څنګه کوم سازشونه کیږي د هغې نه هم ځان خبر کو. دا هم کوشش کوم چې د دې د راتلونکي دور دپاره یا په موجوده دور کې چې کومې ستونزې دي یا مونږ له څه کول پکار دي نو زه کوشش کوم چې دغې تل هم داسې څه په اشارو کنایو کې کله کله خو ډېره صفا وایم.
دانش صاحب مونږ ګورو په دې تېرو دوو لسیزو کې تاسو خپله هم یادونه وکړه دا پښتون بیلټ چې کوم دی دا پښتني سیمه چې کوم دی دا ډېر بد حالاتو سره تېرېږي که خوا پښتانه دي که دې خوا دي که چېرته هم پښتانه دي دا ډېر بد حالاتو سره تېرېږي. آیا من حیث یو شاعر شاعر هم یا تاسو هم دغه حالات نه متاثر کیږئ تاسو باندې هغه څه اغېز کوي دغسې حالات؟
یاره ظاهره خبره ده چې دغه حالات خو مونږ خامخا متاثره کوي نو دغه حالاتو نه خو متاثر ځکه خو شعر که تاسو څوک د 9/11 نه دی خو یا خاص کر بیا په تېر لسیزه زمونږ د پښتو خو غونډې د شاعري هغه موضوعات بدل شو مخکې به مونږ د ګل او د بلبل قصه کوله د جان او د جانان قصه به هم کوله یا به د ماښام او د جام قصه کوله اوس که ته سوچ وکړې نو بیا خو دا دور د تېر لس کاله به خاص کر وایم په دې کې خو نه د ګل ورځې وي نه د بلبل ورځې وي نه د جان ورځې وي نه د جانان ورځې وي نه د ماښام ورځې وي نه د جام ورځې وي نو بیا به خامخا دغه د سرو وینو خبره کې د لرې که جمړې که د برې که جمړې که دا یو نیم پکې پوهه دی کافر یې که جمړې
را به شو. د اوسني شاعران چې کوم دي تاسو خو ډېر رضایت شاعري مطالعه کوي طبعاً اخوا د لرې پښتونخوا د برې پښتونخوا دغه د شعر د روان بهیر نه مطمئن یا داسې خوشحاله یې چې دا شعر غوړېږي ورځ په ورځ هلته هم شاعران راټوکیږي دلته هم شاعران راټوکیږي نو په ټوله کې دا روان بهیر چې کوم دی دې نه مطمئن یې خوشحاله یې ورته؟
او شکر دی زه خو تی مطمئن یم او خوشحاله هم یم ځکه چې اوس دا نوی چې کوم شاعران راځي دا نوی چې کوم نوی کول چې دی نو دا شعر هم خلی کی او د سوشل میډیا په برکت باندې دیو دا نور شعرونه نور شاعرانو شعرونه هم لولي هم او اوري هم او لوستوم کوي نو ښه فکر لري خوشحاله یم ورته زموږ راتلونکی ډېر ښکلی دی.
دانش صاحب تاسو اکثر مونږ ګورو تاسو په دې په ټولنیزو رسنیو کې په سوشل میډیا باندې یا همداسې هم چېرته پروګرامونه وي تاسو ډېر اوږده اوږده نظمونه وایي ستاسو اکثر مینهوال سره دا سوال وي چې آیا دا نظمونه تاسو لیکئ که نه څنګه کولی شئ دونه اوږده نظمونه په یادو یادو ساتئ؟
نه کیسه ګورې بیا بیا دا شعر نه زما مخه په کارېږي دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه دا کیسه ګورې د بره د باچا ما کله شعر نه دی لیکلی اوس هم دا کتاب چې چاپ کېده که نه او لیکلی تیار کتاب یې راله راوړو ما ته بس چاپ یې کوي ما سره لیک نو نه مې دی لیکلی نو بس
په وروستۍ کې که داسې یو خپل یو غزل زمزمه کوي مینه والو ته
چې بدرنګه شي رنګ څنګه وي داسې یم نو چې بدرنګه شي رنګ څنګه وي داسې یم نو پروت په اوسپنه زنګ څنګه وي داسې یم نو کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو چې در بند وي ملنګ څنګه وي داسې یم نو ته مې لو یې زه لونګ یمه جانانه ته مې لو یې زه لونګ یمه جانانه چې لو نه وي لونګ څنګه وي
داسې یم نو ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم پروت په شمه په تنګ څنګه وي داسې یم نو دروند پښتون یمه خو ړنګ یمه دانشه دروند پښتون یمه خو ړنګ یمه دانشه ته ړنګ پیژنې ړنګ څنګه وي داسې یم
چار چاپیر لیونی دی او زما ور پکی ژوند دومره ډیر ځان ځانې دا چې د وخت د لیونی هم د خپل ذات تر حد اوسی د خپل ذات تر حد پای بده دومره لوی جهان کې یک تنها چې زو سی غم زبنا لیونی کی غم زبنا مسلمان یم او پیو دوکی حیران یم دمر ډیر تفریقی دی د مولیانو دا فرقی دی هر مولا پک دا وای چې زما دا فرقه ټیک دا ز پکم پس روان شم چې پیو دن پویګ زبنا لیونه کی ګم زبنا
زبانانو ته بویا چې خپل تجربې په کیسیز ډول ولیکي لیوې خو به لیک سره آشنا شي او لبل خو به لنور سره خپل تجربې شریکی کړي وي د زرپانی په نننې پانه کې د رادیوي مجلې یو اوریدونکو محمد امین امین یو کیسه را لګلې چې وګمج برخیلی راوروي
زرپانه وفادار پلانک په وبشکلن چوپانی ژوند کې مې لڅیرونکو حیواناتو ډېرې سختې ګاللې د تور غره ویرونکو ناونه د پړنګانو خونې به خو هر ځل مې ترې په پوی هاو هاو چغو ځان ژغورلې دا د پړنګ د ځان ژغورنې دودیز چوپانی چغه وچی پړنګ یې له اورېدو وروسته له انسان سره دوستي کوله یوې تالندې ماسخوتن ته نږدې د تور غره په یوه ناوه کې را لاندې کړم تر لږ مزل وروسته له خپلو دوه سوه میږو او زو سره یوې څمڅې ته ور وختلم کرۍ شپه مې لوند بدن له سختې یخنۍ او پیرې کولو پرانیستې سترګې تېره کړه کله چې سبا ستوري په خپل ځای وځلید د لمانځه لپاره د اوداسه په تکل له غاره ولټېدم تر کوزېدو مخکې لاندنۍ کندې ته د ځان د ډاډینې لپاره مې څو تیږې وغورځولې ترڅو موزر حیوانات ترینه وتښتي خو چې مخامخ مې وکتل یو پړان له نږدې پانډا پر ډورډو جګ سر را ګوري ویره مې احساس کړه او د پوی هاو هاو چغه مې له خولې ووته پړانګ خپل سر په خپلو ځواکمنو پنجو کې کېښود زه په ډار ډار کښته شوم د لاندینی ناو په یوه ډنډوکي کې مې یخینې تختی ورېژولې مخلاص مې پرې وکړ او بیرته شپنی پړاو ته په نیم زړه ور پورته شوم د سترګو له کنجونو مې یو ځل بیا پړانګ وڅاره هغه نه خوځېده ښایي چې خوب به وړی وم لمانځه ته ودرېدم له ویرې مې د پړانګ لوري قبله وګرځوله او یو بیرو حل مونځ مې ادا کړ تر سلام اړونې وروسته مې لالاسونه د اتنو پورته کړي چې د پړانګ شاته لرې د یوې ونې خاخونه خوځېدل او ماتېدل چیزیر شوم یو تورایګه د ونې مات شاخونه صافوي د بوګناون کې مشاهده د لحظه هم حیرانون کې وي د میګو او زوله مخمه په کړو په ملاتاراله یګې د ونې له خاخونو دوه پیړ او سیده لاستې جوړ کړل هر یو یې څو څو ځلې په پنجو کې واړول را واړول بیا یې لغبر ګوتو سره د پلانګ په لوري ورمخه کړه چی ور نګدې شو پر خو به ولي پلانګې د گزارونو ناتار جوړ کړ. پلانګ د پانډ او پلانګ پر ځای د پانډ او یګي ترمنځ گیر شو. لاندې یې ګړنګ ته ځان گزار کړ. یګه په خپل مخ یخ سینه لاړه. خوارکی پلانګ په یوه تیره څوکې ګټ ور برابر شو. د پلانګ اوسپنیزه سینه له ډبرینې چړې ونه شوی وتلی. ترپکې یې وکړې. خرهار یې میږې او پسونه څه کړل او په پاره پاره ټټر یې سا ورکړ. زه راکته شوم څنګ ته یې ورغلم. د وینې زبېښونکي پلانګ وینه د ناو خشک ګټ عجیبې خلا او د ګرمو وینو فوارو یې د ځمکې یختختې اوبولې. وخ و زړه مې هم و خو د بزدلې یږې له شا طرفي یرغل وهم و چې د پړانګ څیرلې قیمت بها څرمن مې د ګټ په شا سپیره پریښوده. پر وفادار پړانګ مې زړه درد وکړ. خو د وژنې پیښې د پاتې ژوند لاندې تجربې راکړې. یو کله کله بل ته دام ایښودونکی په خپل دام کې ونښلي. دوه که یوې موخې ته په پیچلو لارو ځان رسوئ نو د بیرته وتلو لارې هم وسنجوئ. درې کله کله حیوانات هم د خپل سر په بدل له انسانانو سره وفا کوي خو انسانان یې د احسان په بدل هم له یو بل سره نه کوي.
د رادیو مجلې د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله د ویلوست شاعري حلیمې خټک احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
حلیمې خټک. بی بی حلیمه د ستر ادیب او لوی قهرمان خوشحال خان لور او د عبدالقادر خان سکه خور و. دغه پوه شاعره یو عارفه او عالمه خزه وه او د خپل وخت له ډیرو مروج علومو سره یې آشنایي درلوده. حلیمه یو ادیبه پښتنه وه او د پښتو ښه شاعري ویل. بی بی حلیمې د خوشحال خان د کورنۍ د ښځو او نجونو د تدریس وظیفه په غاړه لروده او د هغوی په ښوونه او روزنه کې به یې زیار ویسته. زینو تذکیرو په دغه حق له یو څه لیکلې دي. پټې خزانې هم د حلیمې په باب یو څه خوندي ساتلې دي او هغه دا دي چې حلیمه د خوشحال خان لور او د عبدالقادر خان سکه خورکۍ کېده. د خپل پلار په ژوند مروج علوم ملوستل او بیا د شیخ سعید لاهوري مریده شوه. روایت کا چې بی بی حلیمه عالمه فاضله او عارفه ښځه وه او د خپل ورور عبدالقادر په کومک نورو ته لوست کاوه. قرآن عظیم شان هم یاد و او په پښتو ژبه ښه شعر ویل. په کابل مجله کې د خوشحال خان کورنۍ او مکتب تر عنوان لاندې د پوهاند رښتین د لیکنې په استناد د حلیمې په اشعارو کې مجازي یعنی غیر حقیقي عشق نه لیدل کیږي، بلکې د دې ټول اشعار د حقیقي محبوب د توصیف په باب ویل شوي دي. تر اوسه پورې د حلیمې یوازې یو غزل ادب پوهانو ته په ګوتو ورغلی دی. پوهاند رښتین دغه غزل د پښتو ادب تاریخ کې خوندي ساتلی دی او په نوموړې مقاله کې هم را نقل کړی دی چې وایي: دا آشنا په فکر خوښه هسې شان شوم، دا آشنا په فکر خوښه هسې شان شوم، نه پوهیږم چې ممتاز که نور جهان شوم، چې کړمه ستا په مینه سرفرازه، چې کړم ستا په مینه سرفرازه، سنا خوانه په څو رنګه د رحمان شوم، چې مجاز مې د ایاز لاړ لسړنه، چې مجاز مې د ایاز لاړ لسړنه، سر بلند تر محمود خوند سلطان شوم، و هر چاو ته چې ګورم واړه دی دی، و هر چاو ته چې ګورم واړه دی دی، د جمال په ننداره یې شادمان شوم، غیر فکر مې لزلنه را بهر شو، غیر فکر مې لزلنه را بهر شو، پر خلیلو پر عدو باندې اکسان شوم. حلیمې د غماز مکر زیات لحد شو، حلیمې د غماز مکر زیات لحد شو، چې د بیل لیاره نکا په گمان شوم، نه پوهیږم چې ممتاز که نور جهان شوم د آشنا په فکر خوښه هسې شان شوم. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې ساکانو جګړه وګټله، پارتیان مات شول او ساکانو د شپې لپاره جشن ونیوه. بلخوا کک او ملکه دواړه په یوه سمند د جګړې له ډګره ووتل او د مینې د شریک ژوند د پیل لپاره د هیرمند په طرف روان شول. د کک او زرینې منظومې وروستی سرود د همدغې منظومې له لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ریشمین خیال
ماز دیگر ده لمر سر دوبه پا افق دلوی دیز آسمان لمنه تکسره ده دلمر سرسترگلا زیر دخته تا گوری زای زای وریز هم لرنگ تکسری ده حل تا لره ده روان جنوب ختیسته یو سمن پتون ده منده بس سرکشه پرید غرغونده یو حسق قامت خکاریگی شا تا پیغل ورنغی گتاوه کدی اگده زلفی ده باد چپو ده ناچی تر جانان ده پیروتی پشانتاو ده دو بدن پر یو بل خواگتاو ده دی غی گدک ده زرین لجانان ده داشی باور ده جوند کلی پر جهان ده پهلوان نمرمرین مٹھ تاوی بندیوان ده چا ده غی که ده زندان ده ننش پا طول ده جانان تر چنگ سفر ده ده خایست اومین تاج نن پا سر ده کک که تگیشو ده یار سترگی با نوش کری ده جانان شونده با وچی تر مسته ده ملک عشق نن رک خروش کری ننش پا چر تلال ازار که ده دوش پده تر هیرمند لوی لار که ده دوش پده ده هیرمند تر چندو دیر مزلا پاتی ده غشپا ده جوان تر طول خوا گشپا ده پا دخمنو برای یو خوا جانان بل خوا پا دوزرونو ده مراد وگمه خواره ده هیرمند غاری مینان تر خپل غاری چی یو بل سر دیمین پخوان پوشی ده چپو ده مستانه شوخی و خواتا پخوگو ده یو نوی پیوان پوشی سمن زی پا منده منده تر هیرمنده چه ده عشق نوی داستان ورتا بیان کری راز و نیاز بانده ماده دو مینان کری عشق ده لوی و حماسو ده ده منز پتکه عشق ده هر اتلوال ده زده زده ده عشق شور ده چه ودان لوی ساکستان ده عشق لبسته تر زرنگ لا روان ده ده عشق زور ده چه هیرمن ده ده ساکران هیرمن مسته هیرمن غاڑ غاڑ غرزی هیرمن خپلو میلمنو تلار چار هیرمن تگه ده چه راشی و مینه هیرمن تگه ده چه راشی دو مینه ده چپو تنده یکیگ دی پر لمنه پیڑه وشوی چه هیرمن چپی چپی ده مست سرکشه دک لشوره لحیبتا سین ده کک زرین عشق ده سلامی ده سین ده کک زرین عشق ده سلامی ده لحق وقتا تر ننلا جاری ده
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سورل سرمونو
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی